لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب دی.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنګ د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسلام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنۍ په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږې د میاشتې په 28مه نېټه هنر خبرې کوي نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلې او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 2500 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د مهرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین دې جشن ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالي ستونزو سره سره د دې هېواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاری ساتلی دي. د دغو فلمونو جشنواره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
د بوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېم جشنواره ده چې په وروستیو سو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما اویا کلانه شو خو قانونی نه ده او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې د چنن سبا د هیواد په یو شمیر لویو خارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډیر چاپیږي، مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندویه ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅېږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو، موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو، هلته چې یو کتاب چاپ کېږي عقلاً لس زره دانې چاپ کېږي اول چاپ، یعنې هغې دا کم دغه دی. او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو، دا زر کتاب موږ ته به کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو، ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو، ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دیر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅوي، خو موږ زر دانې په کلونو کې نه شو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې په یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي، د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي، خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده، څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي، نو په پیل کې دې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي، نو په کار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي، هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپېري او هغه لزان سره وخت واخو لري، نو شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکړي، دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کېږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کېږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و، خو نوي ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو، شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوو نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو، شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومېږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
یو لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور، د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راژبه کړي دي او د دې مادي فولکلور پاواله باندې په ډېر زیاته خوندورې او ګټورې خبرې کړې دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړکوالي کولې، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی، او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتونه ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو، لیکوالو او شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې، او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیه سو ستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسفزی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې ویل:
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده، او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله، او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنې ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښتل چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي، او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مینه نانسي دوپری به ویل: دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي، خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي؟ دا په دې رپورت کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندونکي نانسي دوپری د وږي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شوه. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل، او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوا. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی وو، او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې لسیزه په خوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغه افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغه په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندونه افغانانو ډیرونه پیژندله. که د اغلی دوپری په اړه راته وایي چې څوک وا او څه وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وا، دواړه لرغون پوهانو، تاریخ پوهانو، او بلاخره افغانستان تراغلی و افغانستان پیجندون کیو. د افغانستان د پاره دواړو ګن خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ او لرغون پوهنه آثار ولیکل، او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې ښخی شي. او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه. 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه، او کله چې ورته وویل شو چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله، او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل، او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل، لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یو ماسه جوړ کړ. په دې ماسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې، او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه به په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب غوښت، او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ ته یې په آیت کې زه هم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړلوس تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر اوخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خپری. او بالاخره دې چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل، او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سید جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بالاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقمند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دوی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړي. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډېره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
دوپرې چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپرې په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 40,000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه ده، 6 inches لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 40,000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی، او هغه یې د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي، هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و غول ولی او د افغانستان سره آشنا شي. همدارز دغه نو ورسته 15 پګ نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغونی آثار پکې معرفي شوی دي، او په عین حال کې وسه کړی ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي، د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دی په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي، په دې اساس دی د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی، د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، دغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحې نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو راهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهرشاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې راهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بېرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېره فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به یې اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بېرته پیدا کولو را بېرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم. خصوصا تاسو ته به معلومه وي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدل نه دا خبرونه نه څه اورېدلي، او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. د موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سوتوریس یو اعلامي مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعات سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سوتوریس لزره دلار د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي حیات غړیتوب نانسی، جولیان لیسلی، همدارنګه د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو یې غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ میینه ښځه وه، دی په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه، د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړی دي چې ټول زمينه د خدماتو دوی مسایده ولا هم په مالی لحاظ هم په لوجستیکی لحاظ په زمين کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکونکو لپاره چې واقعا دا ارزښناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1959 کال کې و اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده بیا ورغول شو دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي اوس دا سپچ بیا منحل شو اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده د نانسي خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورو هیوادو سره درلودل په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیوه. زه یې د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده.
ښاغلی مسعودي وای نانسي دوپيري به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثار لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودي د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتلو کوشش به هم کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور د لرغونپېژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه د مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه د مغ ځای نه څه کیندل شوي دي فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړه نانسیجان ته خو اوس ډېره په مریضه یې په بستر حالت کې پرته یې د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوندی یم. یو کتاب نوی چاپ شوی زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیسته جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده ډېر ښکلی کتاب ده د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو نه یوازې ځان یې آګاه کوه په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې جناب وزیر صاحب ته یې وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده دا به یې ما سره وي اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وه او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم دې یو وصیتنامه هم لیکلې ده نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لیکنو استفاده کړې ده.
سره لدی چې یعنی د ساحت الله بامیانو کې کار کړی په بدخشان کې کار کړی په مزار کې کړی ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات وو. اول چیز اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کوو کله چې د چکری مینار باندې مې کار کوو سلی باندې نو زه د نانسي دوپري هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنه کړې وه لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوې وه. نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او د دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دوپيري د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په څېړنو بوخته وه. د دې مرکز د کتابتون مسؤول عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسي دوپيري ته یې وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسي ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
نانسي دا ورته وویل زه به درته ثابت وکړم زه او زما شوهر لویس دوپيري دا ثابت کړی ده موږ تحقیق کړی ده افغانستان رښتیا 5000 کلن تاریخ لري او دا هغه خلاص مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي دغه داسې یو کشور چې مونږ خپل تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی. اکثرا روزانه تقریبا مونږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز د دې منابع نه ګټه اخلي یا د خپل انټرنیټ نه یا مونږ سره کوم پی ډی اف دی او یا فیزیکلی اسناد سه کتاب دی مجلد یا اخبار دی دوی به دیز این استفاده که یا گرد اخلی دی چیشی سه دوتا موجود دی اگه فری دی مون چند چرت نشو کولی دی چه او ارسو کولی شد دی سنتر نوی استفاده بود که دست سیستم ندی سوک راشد سه منبر لری یا کارد ایسی کیو منبر دی که ندی عضویت لری که نلوی اگه اخبال کولی شد سه ایسی کیو منابع نوی استفاده بود که رایگان دی که ایس چرت شد نست خدمات زیاد ده و کار زیاد کرده افغانان سر دیر مینه دل بوده سی افغانان سر همیشه کمک و که خاص اکثرا اومن پاکل آقای دیر مینه دل بوده خیز سر باید کمک شد خیز پودیس شاد پاته ده باید دوی سرمون هلپ و که اکثرا وقتل است همکاران دلت زیادتر اومنی پودیس دلت زمینه مسرایت دی ابل داده است اقا خوختل است مرکز سنگه سی جور کرده هتف داو است مون و وارو است دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شید سی محصیلین یا استادان رشی و رو دا کتاب و فرهنگ دا کتابخانی سر آشنا سی پودیس دا بلکل فاصله پاته بود بل دا دا کتابخانه همیشه دا اقا اخبال افتخار که است باید دا کتابخانه طول باید دین گته واخلی که افغانانی که خارجیانی باید دین گته واخلی و بل وقتل است دا ورور و سمر اسناس افغانستان بحر دی دا دی اکثر دی جنگون پو وقت دیزاین ایسل شوه دی دا پیرت باید افغانستان تا راوری اغا تر حد پوری داغ کوششی وکر سی کتابون است پاکستان یا بل چرد دلی و اغای راو سل دلت را جمع کر او یو سیستم ورته جو کر دیدی یو ارزو هدف و سده اخبال لویس دوپری یو سه اسناد اغا گلری و اکسون و اگر اکسونه تقریبا لحظ داره اکسونه اگر اختل است باید در آنلاین شی هر سوک دینه باید استفاده بکی در حد پوری اگر تکمیل کرد و بیام تکمیلی سو تر کمسته در اقبال شبخانه که اگر اکسونه بندی در کار کوله خود تر تقریبا نیمایی دیدی اکسونه اگر او توانید از تکمیل شید در آنلاین مراجعین در پاره پا ویب سایت که کهیدی خود در تکمیل شوی وینیده انشاءالله مونگ اقبال آقا با تکمیل کهو.
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری.
اوس د نقل وار دی وږمه راغلې او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستې.
بزګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پرېښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشک واړولی و پروت و. لویې چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملې. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبن تابوته آواز راغی، ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایي؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې؟ بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي. پاچا د ژمي په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې ریکتی پاچا ورته وویل ساړه خودی نکیږي اسکر ورته وویل هو صاحب پاچا ورته وویل زه عثمانه تسم او هوری به امر ورکړم چې هی تودې جامې درته راولیږي د تودو جامو تصور د اسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه خو پاچا چې ماڼۍ ته ننووت له هغه سره کړې ژمنه یې هیره شوه په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه اسکر ماڼۍ وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و ای پاچا ما تر دې یخې شپې په پیره کې تېرې کړې او ژوندی پاتې شوم خو تا راکړې ته مې ووژله
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم مرکه مې ورسره کړې پام ورته راړوم تسکین صاحب ستړی مسې
مننه ژوندی اوسې عمان څه قربان شم عمر دې ډېر شو
مخکې له دې چې شعرونه راواوروي راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول پیسه کې یو څه راته ووایه ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو ډېر بدل شوي دي څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي تغییر وکړي
ډېر مننه عمان صاحب دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب دي یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار راسره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي او لذت راځي او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل من به یک دیدار نادانت کنم خصوصاً زما دی او شاعران سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي
د ټکر په ایسه کې مو یو څه راته وایسته دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوی یاسته
نه پیګم چې شاید دی او چا دی انسان هغه ظلم او ستم چې خلی شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي خو زه وایم کدی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخ کړو تاریخچه ته مونږ مخ کړو نو چې آدم مین شوی او هوا ور سره مینه وا نو مخ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو او بلدار چې ځین انسانان دي چې بيخي حس نه مینيږي او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینيږي او ځین انسانان شته چې بار بار مینيږي
په بار بار کې په یو ځل کې په ترخم کې
شاید یو ځل کې ومه
یو شعر به دی واورو
سمه ده غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما جام خالی ده بی خودی ده او زم رما فلسفه د انسانیت به می خراب کړي مینه ستا باچا خانی ده او زم رما مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده مینه څه ده رسوایی ده او زم رما بندگی ده او خدایی ده او زم رما بندگی ده او خدایی ده او زم رما مینه ټول ځان ځانی ده او زم رما بیل تام زندگی ده او زم رما استام دا مسلمانی ده او زم رما تسکین نشته جدائی ده او زم رما مای قدم بی ساقی ده او زم رما
ډیر مننه تاسو ده سفیان خبره وکړه سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي
عمان صاحب کوم ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي نه توتری خاله کله چې صوفی تصوف دریاب ته دانګي نو هغه نه توتری خاله جنگ نه کوي اکثره خو بل اخره ځین مسایلو کې کوم دوی خبره کې دي دوی د مینې هغه غرور وجوي چې بعض وخت کې د جبر دی خبره کې ټول کیسه د مینې ده مینې یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده د ټول حالتونو په انسان باندې راځي زه وایم چې په انسان باندې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي یو انسان په یو حالت کې بل انسان په بل حالت کې کله وخت او مناسب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم بعض وقت کی اگر دی کلبیان و دی فلسفی پیریمیم کرده ده کمون دی فلسفی یا دی تصوف تاریخ تو گرو اکثر وقت کی دوی سرا دیوی اگر ندی پاتشوی نظری پاتشوی ندی بعض وقت کی مولانا که منگو گرو اول وقت کی دیر دسی و جوار نتلو خو کل وروس تا چه شمس ریلار لغا وروس تا دای و استاد جوڑی گی و رهنما جوڑی گی اگر طولن کی درس
دا طریقه سی دی مشوری طریقه سی دی ار یو ځان ته پیراو لري او هغه یو لار تعقیبوي علاوه دې نه د غزبو تصوف چې ډیر کار مر باندې سوی نه دی علمي کار
بالکل
مر باندې سوی صوفیان چې دی ار یو د یو مشخص طریقې پیروي کوي دوی ته فرزن قادریه ده او چشتیه ده او دغه سي نقش بندیه ده دغه طریقو پیروي تاسو هم مشخص کومه د مشخص کومه طریقې پیروي کوي که نه عمومي هر شی چې خوښو
عمان صاحب ګوره مونږ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو وحدت الوجود دی موضوع انفرادیت څرګندوي چې
وجود موجود دی دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي
او بالکل زه عمان صاحب خبر تر اعظم کنه یعنی وحدت الوجود لرو مونږ وحدت الشهود لرو زه خپل دی وحدت الوجود پیروي ما یعنی ډایرک خبره کوي وحدت الوجود کې او وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړي لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شتادی خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چورته وایو وجودي فلسفه غربي د دوه سره څنګه څنګه نزدېکت لري ولی بعض مسایل کې تاج یادونه وکړل چې اسلامي مسایل پکښتا او بودیزم اثر پکښتا دي د زم نه ردوم شتاد وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري
زه اوس په ځان کې یم چا ته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بی له خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم اوس هسې نه یم ملګرو اوس ښه شوی یم اوس د زمان په خوښه بند زندگی نه کوم زوس تسکینیم د خدای دریا بخسته تسکین زوس تسکینیم د خدای دریا بخسته تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کو وحدت الوجود والا یا د وجودی فلسفه پیروان غوی چې دی پټولنه کې دوی او تغلری او نظریه لري چې حکومت ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ لتري کوي راځي نو ځینی وخت کې موږ ځن خرابو خو د آبادی د فکر لپاره د سیوغه کو چې هغه د مینی خورول دي د انسانیت د فکر خورول دي
د غوی مراد هم د آبادی نه ده غوی په نفس باندې تاکید خرابې د نفس ته دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي زموږ خلک وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي مولانا وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې بادشاهي داسې یوه قصه ده دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد سي پارال دا فلسفي باسونه دي د صوفیانو باسونه دي دا به ډېر نه اوږده یو شعر به دې واورم
سمه د عمان صاحب دغه دی هغه تا مولانا خبره وه یاده کړله زه دا خبره صحیح دي خو ولې دلته مونږ که د غربي فلسفې خبر راخلو جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي نو خیر په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث اوږد نه شي ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم راو
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنه تر تا درتلل ما تا آسان نه دي ستا په خودۍ کې د لوی غر د مینې ستا په دو سترګو کې را پرېوتم څپه څپه د سمندر د مینې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنه که محبت د ځان خوړل داسي بیا خو نو خده په عذاب کې خیم که محبت په بې خودۍ کې ژوند وي بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقه د خپل خایس لزور ازان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشور ازان خبر کړه ستاد ستایل توری نلرما زما د زړه هندار اور کنا پزان کی ورکد خودی دریابا د خپل تسکین کو کار اور کنا شمس پتا پسی بی خدای ما د مولانا غونا اور کنا ستا په وجود کی گرفتار شما ورکی زما غونا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کورو متن
آزادی ریڈیو پر ٹولنیزو رسنیو کے ہم اوریدلائی لیدلائی او لوستلائی سی آزادی ریڈیو ٹکئی کام